द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ستړي مسي وایس اف امریکا دی ودا سره نه نیم ساته خبری خبرونه کی شراغلاس خبرونه وړاندې کوم کی زه کلثوم کاکړی ما د شروع یا چهار شنبه ورځ د کال دی 2020 د جنوري د میاشتې 22 منیټه ده پاکستان کې د محل د سهار شپږ بجې سویني افغانستان کې پنځه نیمې او دلته واشنگتن ډي سي کې د نهې یا د سه شنبه د شپې اته بجې دی او د جنوري د میاشتې 22 منیټه ده خبرونه کې را سره مل او سیری د خبرونو تفصيلات ترته وړاندې کوم د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دوس غونډې په مهال د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ او یو شمیر نور مشرانو سره لیدلې دي د امریکا مرستیال خارجه وزیر الیس ویلز پاکستان د ترهګرۍ مالي مرستو د مخنیوي لپاره پورته کړي ګامونو ستاینه کړې ده او د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د مواخذې اورېدنه په سنټ کې له تېرې ورځې څخه پیل شوې ده او اوس د خبرونو تفصیلات د سویزرلند په ډیوس ښار کې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ او پاکستان وزیر اعظم عمران خان ترمنځ لیدنه سوې او د دواړو مشرانو دا درېمه لیدنه ده د خبرو اترو وړاندې صدر ټرمپ په خبریالانو سره د خبرو په وخت عمران خان یو ملګری بللی وو او ویلې دي چې د دواړو هیوادونو تعلقات ډېر ښه سوي دي صدر ټرمپ ویلي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره به په بیلابیلو چارو خبرې کوي خو د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرو اترو کې به تجارت اهم ټکی وي د پاکستان او امریکې تعلقات ترخ سوي وو خو په ورستیو کې د دواړو هیوادونو په تعلقاتو کې د پرمختګ وجه د پاکستان لخوا په ګاونډي افغانستان کې د طالبانو سره د امریکې د سولې خبرو کې مرسته کول دي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم په خپل وار د صدر ټرمپ مننه وکړه او زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو لپاره دا وخت افغانستان چاري مهم دي امریکا او طالبان د ډیر مودې راهیسې د یو بل سره مذاکرات کوي د امریکا او افغانستان سره د خپلو ځواکونو د وستلو په بدل کې د طالبانو زه د ضمانت غواړي چې د افغانستان خاوره په نورو هیوادونو کې د ترهګرۍ لپاره چاته پرېنږدي ولکه چې دواړو ډلې د سولې لوزنامه ته نږدې سوي دي د مطبوعاتو تر مخه د سولې د لوزنامې وروسته به په جرمني کې د بین الافغاني مذاکرات هم پیل شي د امریکې د پاکستان لخوا د ترهګرۍ د مالی مرستو د مخنیوي لپاره پورته کړي ګامونه ستاینه کړې ده د پاکستان د کورونی او د تجارت وزارتونو چارواکو اسلام آباد په سفر د امریکا لوړپوري پلاوي سره لیده کاته کړې دي او د هغه ګامونو په اړوند ورته حوال تیر کړی چې د ترهګرۍ د مالی مرستو د مخنیوي په لړ کې پورته کړي او امریکایي چارواک د پاکستان دغه ګامونه ستاینه هم کړې ده د سویلي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی الیس ویلز د پلاوي په مشرۍ د اسلام آباد په څلور ورځني سفر ده او د ګل په ورځ د پاکستان د کورنیو او تجارت وزارتانو د چارواکو سره لیده کاته هم کړي الیس ویلز په مشرۍ د پلاوي د پاکستان سفر په داسې وخت کې کړی چې راتلونکي میاشت په چین کې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا د ترهګرۍ د مالی مرستو د غیر قانوني پیسو د وړلو راوړلو سره نړیوالې ادارې اف ای ټی اف غونډه کیږي او په هغه کې به پاکستان نوم په خړ نوملړ کې د پاتې کېدو یا د وتلو پریکړه هم کیږي په قطر کې د امریکا او افغانستان طالبانو ترمنځ راتلونکو اقداماتو په اړه خبرې اترې کړي طالبانو استازو ویلې دي چې امریکا ته د سولې معاهدې ته رسیدو لپاره د وسه تر لسو ورځو پورې د ډزمندۍ وړاندیز کوي او په دا مهال به د افغانستان امنیتي سرتیرو په ضد د جګړو کمولو افغانستان چارواکو سره مذاکراتو ژمنه هم کړې ده خو د افغانستان ولسمشر اشرف غني او افغان چارواکي وایي چې د طالبانو لخوا په جګړه کې دا کموالی کافي نه ده وایي چې افغانستان ولسمشر ماڼۍ ویان صدیق صدیقي خبري کانفرنس ته ویلي دي که طالبان د جګړې ودرولو تر زاکیږي کم چې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده نو له دې سبه هغه نتایج نسي ترلاسه کم ته چې اړتیا ده او نه به افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي تیر ورځ د امریکا سنټ کې د صدر ډونالډ ټرمپ د مؤاخذې په اړه اورېدنې پیل شوې دي دا د امریکا په تاریخ کې دریم وار دی چې دغه ډول قضیې پیلي تر سره سوي دي چې د امریکا صدر د خپلې څوکۍ سره لري کولو لپاره اورېدنې دي دا ای یا د ونی ورده چې د امریکا د ونو مندګانو صدر ترامپ د خپل واک اختیار ناجایزه ګټې ترلاسه کولو په سر مؤاخذه کړې دی چې اوس په سنت کې اورېدنې روانې دي چې صدر ترامپ د خپلې څوکۍ څخه لرې کړي او کنه.
د وایس اف امریکا جیوه ریډیو خبرونه مو اورېدل.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه د واشنگتن ډی سی استودیو څخه تاسو ته پښوندې بڑا وړاندې کیږي. مننه چې خبرونه کې را سره ملګری یاست. د خبرونو د تفصيلات وروسته هم په دې موضوعګانو تفصيلي راپورونه لرو. مبي هم د سویزرلند څخه راپور درته لرو چې په سویزرلند په ډیوس شار کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په دې غونډه کې د امریکا صدر ډونلډ ترامپ سره هم لیدل دي او یو شمېر نور چارواکو سره لیدل دي. د دواړو ترمنځ کوم موضوعګانو باندې خبرې اترې شوې دي او ټول تفصيلات دي تاسو ته دربا په مطالعه پر راپور کې لرو.
د سویزرلند په ډیوس خار کې د امریکا د صدر ډونلډ ترامپ او د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان دریم ملاقات وو. د خبرو اترو وړاندې صدر ترامپ د خبريالانو سره د خبرو په وخت عمران خان یو ملګری بلل دي او ویل دي چې د دواړو ملکونو تعلقات ښه شوي دي. زمونږ ښه تعلقات پاتې شوي دي. زمونږ د دواړو ملکونو د نظر کو کتل شي نو مونږ دواړه د یو بل سره ښه روان شوي یو. زه به دا ووایم چې مونږ د نور هر کله نه زیات دا وخت پاکستان ته نږدې شوي یو او دا یو غټه خبره ده. صدر ترامپ وویل چې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان سره به په بیلابیلو چارو خبرې کوي خو د دواړو ملکونو ترمنځ خبرو اترو کې به تجارت اهم ټکی وي. مونږ به د تجارت او په نورو ډیرو چارو خبرې کوو خو تجارت به دې کې اهم ټکی وي. د پاکستان او د امریکې تعلقات ډېر ښکته پورته شوي دي او په وروستو کې د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې د پرمختګ وجه د پاکستان لخوا په ګاونډي افغانستان کې د طالبانو سره د امریکې د سولې خبرو کې مرستې کول دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم په خپل وار د صدر ترامپ مننه وکړه او زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو لپاره دا وخت د افغانستان چارې ډېر مهمې دي. یقینا افغانستان مهمه خبره ده ځکه چې دا د امریکا او د پاکستان دواړو سره اړه لري او موږ په دې باندې په یو نظر یو. موږ دواړه په سوله او په منظمه ډول افغانستان کې د انتقالي عمل لپاره د طالبانو او د حکومت سره خبرو کې دلچسپي لرو. امریکا او طالبان د ډېرې مودې راهیسې یو بل سره مذاکرات کوي. امریکا د افغانستان نه د خپل ځواکونو د وستلو په بدل کې د طالبانو نه دا ضمانت غواړي چې د افغانستان خوره به نورو هیوادونو کې د ترهګرۍ لپاره چاته نه پرېږدي. ویل کېږي دواړه ډلې د سولې لوزنامې ته ډېر نږدې شوي دي. د مطبوعاتو تر مخه د سولې د لوزنامې وروستو به په جرمني کې بین الافغاني مذاکرات کیږي. دا وخت د جنوبي او منځني ایشیا لپاره د امریکا مرستیال خارجه وزیره ایلس ویلز په اسلام آباد کې د پاکستان چارواکو سره په دواړه خیزو چارو افغانستان او د سیمې په چارو خبرې کوي. د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر په شخړه د دواړو هیوادونو ترمنځ مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي په اړه صدر ترامپ وویل چې امریکا په صورتحال ژور نظر ساتي. موږ د کشمیر او د پاکستان او د هند ترمنځ په تعلقاتو خبرې کوو. که موږ سمرسته کولی شو نو یقینا موږ به مدد کوو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وویل چې په دې اړه یوازې امریکا کردار ادا کولی شي. دا زموږ لپاره غټه خبره ده. موږ همیشنه دا تمه لرو چې امریکا به د دې په حل کولو کې خپل کردار ادا کوي ځکه چې بل هیڅ یو ملک داسې نشي کولی. د عمران خان سره خپل وړاندې ملاقات کې ترامپ د کشمیر په شخړه کې د درېمګړتوب وړاندیز کړی وو کوم چې هند په سمدستي ډول رد کړی وو. هند کشمیر د پاکستان سره دواړه خیزه ستونزه بلي او په دې کې د درېمګړي کردار ردوي. د پاکستان او هند ترمنځ تاوتریخوالی د اگست په میاشت کې هغه وخت سیوا شو کله چې هند په خپل سر د کشمیر خصوصي خپلواک حیثیت ختم کړو. د هند د فیصلې خلاف په هند کشمیر کې د ولس د راپارونې د مخنیوي لپاره دغلته هر قسمه انټرنیټ او ټلیفون بند کړل شو او خلکو باندې د تګ راتګ قدغنونه هم ولګول شول. د پاکستان په شمول نړیوالې ټولنې د هند په دې ګام تشویش څرګند کړی دی.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
وایس آف امریکا دی ودا خبرونه د واشنگتن څخه درته وړاندې کوو. را سره ملګری اوسېږئ. تاسو ته اوس مطبوعاتي کتنه وړاندې کوو. مطبوعات کتنه کړې ده زموږ همکار مختار خلیل صاحب چې د افغانستان د جګړې په اړه ده.
د امریکای په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې د افغانستان د ځوان عمره نامتو لیکوال د مجیب مشال چاپ شوی یو غمجن داستان نما رپورت پیش کو. کم چې د افغانستان د جنگ د لاسه درامینځ تکیدونکو بشمیره افسوسناکو داستانونو دیني یو دی. د مجیب مشال د دې غمجن رپورت مرکزی کردار د هلمند ولایت د ګریشک اولسوالۍ د یوې جنگ ځپلې کورنۍ د هیر احمد زنداني نومي یو نابینا ځوان دی. څوک چې شاعر هم دی او هم په دې مناسبت ځان له زنداني تخلص خوښ کړی دی. لیکوال مجیب مشال د ظهیر احمد د کورنۍ د حال بیانولو په موقع لیکي چې د ظهیر احمد د کورنۍ پلرین کلی د هلمند ولایت په ګریشک اولسوالۍ کې وو. د ظهیر احمد مور بی بی صدیقه مجیب مشال ته د خپل کورنۍ د غم لړلو واقعاتو د بیانولو په موقع ویل چې هغه د سور لسو کالو په عمر کې د ظهیر پلار ته واده شوی و. سمو د پس امریکای په افغانستان يرغلو کو او یو ورځ په هلمند کې د دوی په ګریشک اولسوالۍ د امریکای د هوایي جازونو په ناتاره بمبارۍ کې د هغې خاون وجلې شو. د ظهیر احمد مور بی بی صدیقه وایي چې دغه وخت د دوی عمر شپږویشت کاله و چې کونډه شوه. په هلمند کې ورځ تر ورځه د جنگ د تودېدو له سببه دی سره د خپلو دریو تنکو لوڼو هلمند نه د وتو فیصله وکړه. د ظهیر عمر دغه وخت اووه کاله و. صدیقه بی بی وایي چې دی خپل بچي د حفاظت په خاطر پاکستان سره په سرحدي سیمه پرتې پاکستانی خاریې چمن ته بوتلل. دا وایي چې د خپلو بچو د پالنې او روزنې دپاره به دی د پاکستانیانو په کورونو کې لوښي وینځل او جاروګانې به یې وهلې او دا شان خپلو بچو له د رزق ګټلو یو وسیله یې کتلې وه. دا هغه ورځې وې چې ظهیر احمد د اوولسو کالو د ځوانۍ عمر ته رسیدلی و او نورې خویندې هم پیغلې شوې وې. مجیب مشال خپل رپورټ کې لیکي چې ظهیر احمد زنداني پیدایشي نابینا نو بلکې د خایستاو روغو او د بینا سترګو خاوندو. خو یو ورځ خپلې ځوانې خور سره هرات کې خپلو عزیزانو سره د ملاقات دپاره په یو بس کې روانو چې بس د سړک په غاړه د طالبانو په یو خخکړي بم وروختو. د بم چاودنې په دغه پیښه کې بس کې د ناستو ډیرو سورلو په شمول د ظهیر احمد زنداني ځوانه خور هم مړه شوه. ظهیر د مرګ نه بچ شو خو بس کې د لګېدري اور د لاسه یې سترګې بیلو دي. دا ظهیر احمد مور بی بی صدیقه وایي چې دی خپل زوی ظهیر د سترګو د علاج دپاره کابل نه واخله د پاکستان د کراچۍ تر خاره پورې په یو شمیر اسپتالونو وګرځولو خو د ظهیر بینایي واپس نه شوه. سمو د پس بی بی صدیقه سره د خپلو بچو د پاکستان د چمن خاریې نه واپس قندهار ته لاړه. دغلته دی ماشومانو له د پولیو د ساسکو ورکولو کار شروع کو. بی بی صدیقه وایي چې دی په وړوکوالي تر درېمه پورې سبق هم ویلی و. په دې سبب د ورځې به ماشومانو له د پولیو ساسکي ورکول او د شپې یې بیا سبق ویل شروع کړل. نن سبا بی بی صدیقه بالغانو ته د تعلیم ورکولو استاده ده. کلی په کلی ګرځي او بالغانو ته او خصوصا کورنو زنانو ته د لیک لوست تعلیم ورکوي. مجیب مشال لیکي چې د ظهیر احمد د مور د بی بی صدیقه د ټولو نه غټ ارمان داو چې ظهیر له ډولۍ راوړي. خو کومه جینۍ چې د ماشوموالي نه د ظهیر خوښه وه او د ظهیر په نامه وه د هغې مور پلار د ظهیر د ړندېدو نه پس خپله لور د ظهیر نه خلاصه کړه. د هغوی دلیل داو چې دوی خپله لور بینا ظهیر له ورکړې وه اوس یړون زهیر ته نشي په غاړه کولې. د زهیر مور وای چې هغه ورس پما او په زهیر ډیره سخته او درنوه کله چې زهیر ته د ویلې شوی جنای بلچا سره واده کیدو. زهیر په دې خبر او ریدو ځان سره لوزو کو چې د خپل نابینایی د خپل جن په معمولاتو کې رکاوټ جوړېدو ته نه پرېږدي. د زهیر مور هم همت بینلود او خپل زویلې د ناوی لټون جاری وساتلو او اخیری ماشومانو ته د پولیو د ساسکو ورکولو په دوران کې یوې شلکلینی جنۍ سره ملاقات شو چې په خپل کور کې به د گاوند ماشومانو ته قرآن پاک خودلو. د دغې جنۍ نوم سیما و. د زهیر مور د اغینه د هغې د خاندان او د نسل نسب معلومات حاصل کل. بی بی سی دیقه وایي چې د لس دولس ورتګونو نه پس د سیما مور پلار د سیما زهیر لپاره ورکولو صلاح شول. البته دا لوز یې ترېنه واخیستو چې زهیر او د هغه مور به د دوی لور خوشحاله ساتي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې ده voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
ویس اف امریکا ته وته خبرونه د عوام لري را سره ملګری اوسېږي. تاسو ته وړاندې موږ د امریکا صدر ډونالد ټرمپ او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سویزرلند په داووس ښار کې د ملاقات خبرې اترې په اړه تفصیلات وړاندې کول. اوس تاسو ته وړاندې کوو چې د سویزرلند په داووس ښار کې چې کوم دا غونډه روانه ده، څه تفصیلات دي پکې، کم کم مشرانو د نړۍ پکې برخه اخیستې ده او په کوم موضوعګانو باندې خبرې اترې کوي. شفاق مومن تاسو ته تفصیلات لري.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ په داووس سویټزرلند کې د ورلد اکنامیک فورم غونډې ته د پرانستې په وخت په وینا کې د امریکا دوستر کاروباري لوزنامو ذکر په جار وکړ او زیاته یې کړه چې امریکایان بیا داسې ګټه کوي چې وړاندې یې نه ده کړې. د نوموړي دا وینا څو ساعته د امریکا په سینټ کې د مؤاخذې لپاره شروع بحث نه وړاندې وه. د صدر ټرمپ د ګټو په فهرست کې چې دې یې ګټې یادوي، په هغې کې د ملک منځمي تفریح خلک، کاروباریان او دغې کې د چین سره د شوي یو کاروباري لوزنامې لومړۍ مرحله او د سینټ لخوا د کینیډا او مکسیکو سره د نوې کاروباري لوزنامې منځوري شامل دي. صدر ټرمپ زیاتوي کله چې دوه کاله وړاندې د دې غونډې ته وینا کړې وه، نو ویلي وو چې عظیم امریکایان بیرته د راتلو لپاره کار شروع کړی دی. د ویل نن زه په فخر سره اعلان کوم چې امریکا د اقتصادي پرمختیا په منځ کې ده، داسې پرمختیا چې نړۍ چرته هم وړاندې نه و کتلې. د نړۍ په نورو ملکونو هم غږ وکړ چې د په نقشې قدم لاړ شي او خپل خلک د حکومتونو لخوا د ځپل کېدو څخه بچ کړي. صدر ټرمپ اقتصادي پرمختګ خبرې وکړي او د چې څه ته د تباهۍ بیرته د راستنېدو او د تباهۍ په اړه پیشبیني کوونکي وبلل، هغوی یې رد کړل. د ویل دوی پیشبیني کړې وه چې کال 1980 په لسیزه کې به د آبادۍ ستونزه انتهایی زیاته شي. په کال 1970 په لسیزه کې یې د لوږې نه د خلکو د لوی بشر وژنې پیشبیني کړې وه او کال 1990 کې یې د تیلو ختمېدو ویلي وو. دی وایي دا تمامې خطرې همیشله یو څیز غواړي، پورا طاقت چې په دې هر څه لپاسه وي او زمونږ د ژوند هر اړخ بدل او قابو کړي. مونږ به قدامت پسند سوشلیستانو ته اجازه ورنکړو چې زمونږ اقتصاد تباه کړي، زمونږ د ملک نه ملبه جوړ کړي او یا زمونږ آزادي ختم کړي. کله چې د صدر ټرمپ نه د ماحولیاتي بدلون لپاره کارکونکي ګریټا تمبرګ په حق لپوښتنه وشوه، چا چې د صدر ټرمپ د وینا نه څو شېبې وروسته د چاپیریال په بدلون وینا کوله، صدر ټرمپ په ځواب کې وویل د خپل د چاپیریال په بدلون پوره یقین لري او زیاته یې کړه چې د هم صفا اوبه او هوا غواړي. د سویډن دغه کم عمره پیغله کله چې د ټایمز مجلې د کال 2019 د غوره شخص په توګه باندې منتخب کړه، نو صدر ټرمپ ور باندې سختې نیوکې کړې وي. د ورلد اکنامیک فورم بنسټ ایښودونکي او مشر کلاووس شواب ویلی وو چې د دواړو صدر ټرمپ او ټمبرګ غږونه اوریدل ضروری دي. د ویلی وو چې د چاپیریال بدلون به د غونډې مهمه موضوع وي. په ورلد اکنامیک فورم کې د آکسفام نماینده امیتاب بهار وویل د خپل ځان مدی ویونکي صدر ډونالډ ټرمپ په خبرو مدو کېږي. د ویل دا د عرب پتیانو لپاره د صدر ټرمپ وینا وه چې د میلیونونو امریکایانو په سر یې کوله. د زیاته کړه دا ډیره د افسوس خبره ده چې د چاپیریال بدلون شان لوی بیړنۍ ستونزي پر ځای صدر ټرمپ د امریکا د تیلو او ګیس صنعتونو د خرڅ لپاره میدان باندې وینا وکړه. د غونډې شروع کېدونه وړاندې په سوونو د چاپیریال په بدلون باندې احتجاج کوونکي راجمع شوي وو، بلخصوص د استرالیا په ځینې برخو کې په نږدېو کې د لګېدلې اور نه د شوې تباهۍ عکسونه یې په لاسو کې پورته کړي وو. د چاپیریال د بدلون له سببه لګېدلې دغه اور کې په لکونو ځناور سوزیدلي وو.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.com. ټویټر @voa_diva.
وایس اف امریکا ډیوا د خبرونه د واشنگتن څخه درته وړاندې کیږي. مننه چې را سره ملګری یاست. د امریکا څخه راپور درته لرو چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د مواخذه کولو لپاره په سنټ کې اوریدنی او بحث د تیرې ورځې څخه پیل شوی دی. دا د امریکا په تاریخ کې دریم وار دی چې د امریکا صدرانو په ضد دا اوریدنی پیل شوی دی چې هغه د خپلې څوکۍ څخه لری کړي. تاسو ته به در یاد کړو چې د امریکا د ایوان نمایندګانو د صدر ټرمپ د خپل واک اختیار نه جایزه ګټې ترلاسه کولو په سر مواخذه کړې وو چې اوس د دې اوریدنې په سنټ کې ترسره کیږي چې دا فیصله به کوي چې آیا صدر ټرمپ د خپلې څوکۍ څخه لری کړی سي او کنه. تفصیلات تاسو ته په دې اړه د نصرالله په راپور کې لرو.
د نهي یا شنبې په ورځ د امریکې سنټ کې د صدر ټرمپ د محاکمې د قواعدو په اړه زړه پورې بحث وشو. د صدر ټرمپ وکیل پات سابلوني ویل چې په سنټ کې د ریپبلیکن ګوند مشر میچ مکانل د صدر د مواخذې د وخت او حدودو باره کې وړاندیز یو ښه او د عدل لاره ده چې پې پرمختګ وشي. د څرنګه په سنټ کې صدر ټرمپ د مواخذې مقدمه پیل شوه، میچ مکانل د خپل وړاندې کړي پلان چې به پکې څلور ورځې دولس دولس ګنټې د سنټ سیشن وو نه پر شا شو. پر ځای د دې هغه د سنټ سیشن یا غونډې په اړه خپل وړاندیز اته ګنټو ته کم کړو. نو اوس په محاکمه شپږ ورځې روانې وي چې درې ورځې به اته اته ګنټې د صدر ټرمپ مخالفه او درې ورځې اته اته ګنټې به د صدر ټرمپ وکیلان دلایل وړاندې کوي. د کانګرس د استخباراتي کمیټۍ مشر ایډم شیف وی چې په دې مقدمه کې د شاهدانو یا د نوي اسنادو په غوښتنه رای نه ورکول به د دې رواني مقدمې نه مزاق جوړ کړي. د شاهدانو بغیر او د وایټ هاوس یا د سپینې ماڼۍ د نوي اسنادو بغیر دا یو سما یا عادلانه محاکمه نه ده او دا سره بیا محاکمه نه ده. اول دې دا مقدمه یا محاکمه د نورو محاکمو نه جدا وي. ډیموکراټان ډیر په سختۍ سره د ښاغلي مکانل پلان سیالوي او د غندنه کوي چې دا ملي سپکاوی دی او دا د پټولو یوه هڅه ده. بل طرف ته د ښاغلي مکانل وایي چې هغه پوره سنټران لري او هغه هر یو وخت غوره کولی شي کوم چې هغه غواړي. مکانل د صدر ټرمپ د وکیلانو سره په ګډه کار کوي چې داسې یو ستراتیجي یا پلان راوړي چې صدر ټرمپ زر تر زره بری کړي. ښاغلي میچ مکانل وویل چې دا ستاسو په ایوان کې د ریپبلیکن د پاره برابرتیا نه وه. د صدر ټرمپ د مواخذې د مقدمې حدود هم عادلانه نه. اوس په سنټ کې ریپبلیکن ګوند ته موقع وي چې د صدر ټرمپ کیس په ښه ډول وړاندې کړي. میچ مک کانل دې ته راضي دی چې د صدر ټرمپ د مواخذې په بهیر کې د کانګرس پلټنې کوونکي کمیټه چې کوم شهادتونه راغونډ کړي دي د سنټ ریکارډ کې دې داخل کړي شي او نه چې کلاو پوښتنې ته دې پاتې شي. بل طرف ته صدر ټرمپ همیش د مواخذې د بهیر غندنه کړې او دې ته یو دوکا یا مزاق ویلی دی. تر دې پورې د سویټزرلینډ په ډیوس ښار کې هم خبریالانو ته ویل چې دا یو جعلي مقدمه ده او دا چرته هم نزی او نه سکیږي. روسته هغې په خپل ټویټر په ډېر غټ ټکو باندې ولیکل ریډ د سکریپټ چې تاسو هغه ولولی. اشاره یې د یوکراین صدر زلنکی سره خبرو ته وه. صدر ټرمپ تورن دی چې له یوکراین سره یې د $300 میلیونو فوځي مرستې په ځنډولو سره پر هغه هیواد فشار راوړی و سو د امریکا د 2020 کال په ټاکنو کې د ډیموکریټ ګوند ممکنه امیدوار جو بایدن او د هغه د زوی هنټر بایدن په اړه چې په یوکراین کې د ګیس په کپنۍ کې د کار کولو او د امریکا د 2016 انتخاباتو کې د یوکراین د لاسوهنې په اړه د پلټنې وکړي، کوم چې د امریکا استخباراتي ټولنې وایي چې روس پکې لاس درلود. یاره دی وی چې د امریکې په 2500 کال تاریخ کې بس د ټرمپ دریم صدر وی چې په سنټ کې د هغه خلاف د مواخذې اوریدنه کیږي د 19مې پیړۍ په نیمای کې د صدر انډریو جانسن خلاف او 12 مخ د صدر بل کلینټن خلاف د مواخذه اوریدنه د استادو په ایوان کې شوې و خو په سنټ کې هغه د مواخذه نه کېدو لامل بری شي وو او سلورم صدر ریچرډ نیکسن وو چې په 1900 او یا د واټرګیټ یو سیاسي سکینډل کې د هغې د مواخذه عمل شروع کېدو نه مخکې ښاغلي استعفا ورکړې وه
که موبایل ټلیفون آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي
پته ده voadivanews.com
هیر یې نکړې
وایس اف امریکا چې ودا خبرونه د عوام لري را سره ملوسي ژي په پاکستان کې د خیر شګر کارکونکو اداره ایتی فاونډیشن یو راپور جاری کړی چې ولې دی په کال 2019 کې په کراچي کې یوازې هغه ماشومانی چیزې چې پیدا شوی ماشومان نږدې 350 څخه زیات داسې مړې ترلاسه کړې دي چې هم وژل شوی دي یا د پیدایش څخه مخکې یا د پیدایش څخه وروسته وایي چې 90% مړې د انجنونو دي. تفصیلات تاسو په دې اړه د فضل عزیز په راپور کې لرو.
د ایدی چارواکی وای د دوی د معلوماتو تر مها په دغه مړو کې یو هغوی چې خلک د حمل نه سو میشت ورسته په طبي معاینه کې معلوم کړي چې جنید زکه لري کړی او یا هغوی چې د ودونو نه پرته یا په ناجایزه تعلقاتو کې پیدا شوی وي. په کراچۍ کې د ایدی فاونډیشن د مرکزی دفتر چارواکی محمد بلال خان وای په کال 2013 او 2019 کې د نو زیږیدونکو ماشومانو مړی کم ترلاسه شوی خو تیر کال په 2019 کې دا شمیره سیوا شوې ده.
2019 میں تقریباً ہمارے 375 کے قریب ہیں اور جس میں 90% جو ہے بچیوں کی لاشیں ہوتی ہیں.
دیوی په 2019 کې د نو زیږیدونکو ترلاسه شو ماشومان شمیر 315 اویا ته نږدې ده او په دې کې 90% د جنکو مړی وو. وی وی ډیو سره په خبرو کې بلال اویل دا مړی د کراچۍ د ټولو علاقو نه ترلاسه شوی او دا مړی په داسې حال کې ترلاسه شوی چې په تیلو کې یا په کپړو کې بنکل شوی وو. هغه ول په دغه مړو کې ځینی داسې هم وو چې د هغه وجودونه پوره نه وو د وخت نه مخکې زیږول شوی یا لری کړی شوی وو. هغه ول وس د ای ډی په مرکزونو کې اخو دې شو زنګوګانو ته خلک ډیر ماشومان هم نراوړي. په پاکستان کې د بشري حقوقو د کمیشن د سین صوبې مشر اسد بټ وايي په پاکستان کې اوس هم د خزو په اړوند هغه تصورات دي چې خزي یا جنکۍ د کورنۍ د پاره د ګټي وټي نه وي او دلته د نارینه وو واکمنه ټولنه ده ځکه الکانو یا سړو ته زیات ترجیح ورکول کیږي. وی وی ډیو سره په خبرو کې هغه ول د خزو په اړوند سوچ اوس هم تنگ نظر دي.
حالانکہ حالات اب بہت تبدیل ہو چکے ہیں. اب کوئی ایسی بات نہیں ہے, مرد جو ہیں عورتیں بھی ان کے برابر کام کر رہی ہیں.
دیوائی خو حالات اس بدل شوی دی دا سے ہس خبر نشتا خزی دے سڑی برابر کار کوی دے سڑو نا خکار کولی شی. پکال جنو پہنتنون کی شمیر زیادہ دا پا تعلیم کی ہم مخ کی دی خود دی باوجود خلق دے دغ ذہنیت سخنوزی چی خز کمزوری دا او تعصب ورسرا ساتلی شی. اغول پدی سوچ کی دا تعلیم سرا یو سب بدلون ناغلے دے خو پدی و سم دیر کار کول پاتی دی. باید خلک په دې سوچ وکړي چې خزه هم انسان دی, دوه لاس پښې لري, د جهاز چلولو پورې کار کولی شي. بټ وایي که جنکو یا خزو ته مقور کړی شي د کورنۍ نواخله تر ټولنې ملکي او نړیوالې کچې پورې خپل ګټور رول لوبولی شي او په نړۍ کې لګیا هم دی لوبوي. دا چې د نو زیږیدونکو ماشومانو په ځانګړي ډول د جنکو د نه زیږولو یا وجلو په اړوند مذهبي اسلام شریعت سوایي دی پختنې ته په ځواب کې د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر قبله ایاز وای اسلام ژوند پلو مذهب دی او د چا د وژنې اجازه نه ورکوي.
شریعت خود ژوند یعنی د لایف ډېر حمایت کوي, پرو لایف مذهب دی, نو هیڅ قسم اجازه نه ورکوي. بالکل دا شریعت اور غلط کار دی, قابل سزا کار دی.
خغلی قبله ایاز وای د جنکو وجل د اسلام مخالفه سوچ دی, باید د دینه ډډه وشي. ایدی فاونډیشن وای دوی نه یوازې د ماشومانو مړی ترلاسه کوي او بیا یې خاورو ته سپاري, بلکې دوی ته ځینې خلک پخپل هم مړی راوړي او دوی بیا پخپل هدیرو کې خخوي. فضل عزیز, وایس اف امریکا, ڈی ون نیوز, کراچۍ.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروگرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدي او اوري دیشه د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 20 15 00 او 03